السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. د 12 نه تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل کوربا منورشان کې هلي او پیرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر درته وایي.
د غلام خان لاره له درې ورځنی ځنډ نه پس له پرونه یو وار بیا د تجارت لپاره پرانیستل شو. پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوی پاسپورت ورکړی او د هغه ملک ته د ستنېدو ګنګوسې دي. روسیې د جرمني سلویښتو سفارتکارو د ویستلو اعلان کړی. برلین درې اونۍ وړاندې سلویښت روسي سفارتکار ویستي وه. دا خبر مو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره پرون یو وار بیا پرانستل شو. دا لاره پاکستان لا غیر وروسته تړلې و چې د پاکستانی پوځ او چارواکو په وینا د اپریل په 22مه د افغانستان لخوا پر دوی د وسلوالو په برید کې درې پوځیان وژل شوي او څلور زخمیان شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر پرون مشال لډیو ته ویل لاره د دواړو غاړو د سوداګرو او چارواکو ترمنځ په غلام خان کې د جرګې نه پس پرانستل شوې ده. نوموړی وایي
مذاکرات کامیاب شول، بارډر کولاو شو، ته جیرون دواړه طرفه راغلی وي او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بل هم نوستای کی د بینا دی د ټوله د مسلې د حال لپاره.
د غلام خان لارې په پرانستل کېدو د دوړو غاړو سوداګرو خوخي سرګند کړي او د غختنې هم کړي چې تورخم او چمن په شان دي. د غلام خان لار هم د سوداګرۍ لپاره سلیري ساته پرانستل شي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال هڅه کوي د صوبې ټول خلک د تماده کړي چې خپلو ماشومانو ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیوالې اونۍ د اپریل له 23 تر 30 د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. دا ځل دا اونۍ د اوږد مهاله ژوند د ټولو لپاره تر شوار لاندې د ګرد نړۍ په شان په پاکستان او په خیبر پختونخوا کې هم لمانځل کیږي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی پرون مشال لري ته ویل داسې اونۍ لمانځل ډېر ګټور ګام دی، ځکه چې په یاد صوبه کې اوس هم خلک خپلو ماشومانو ته د واکسینو د ورکولو نه وړاندې د خپلو نورو ستونزو د هوارولو شرطونه وړاندې کوي. په خیبر پختونخوا کې د واکسینو نړیواله اونۍ د غونډو، سیمینارونو، خبري غونډو، لاریونونو او ورکشاپونو له لارې لمانځل کیږي. د پاکستان حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوی پاسپورت جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او ګڼو نورو پاکستانی رسنیو د نن ورځې د راپورونو له مخې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23مه نوی پاسپورت ورکړل شوی چې موده یې 10 کاله نه ده. رسنۍ دا هم لیکي چې ښایي نوموړی به ډېر زر پاکستان ته ستون شي. ډان ورځپاڼه لیکي نواز شریف ته نه یوازې دا چې نوی پاسپورت ورکړل شوی، بلکې د هغه نوم هم د ممنوع الخروج لیست نه لرې کړل شوی دی. د نواز شریف د ډیپلوماټیک پاسپورت میعاد د 2020 کال د فبروري په 14مه ختم شوی و او تر هغې وړاندې د 2020 کال په پای کې د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي و چې د پخواني وزیر اعظم ډیپلوماټیک پاسپورت به نه نوی کیږي. نواز شریف د پاکستان د اوسني وزیر اعظم شهباز شریف مشر ورور دی. روسیا وایي د جرمني سلویخت سفارتکار له خپل خاورې وباسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنیو سفارتکارو د وستلو په خبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین له بلا اشتعال يرغل نه پس دغه پریکړه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د روسیې لپاره د جرمني سفیر احضار کړي سو ورته وایي چې د برلین لخوا د سلویختو روسی سفارتکارو وستل یو غیر دوستانه ګام دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک ویلي هیوادی اټکل او چې روسیا به دا اقدام کوي، خو هغه ویلي چې دا په هیڅ صورت یو جایز کار نه دی. نوموړي ویلي درې اونۍ وړاندې چې هغه د روسیې کم سلویخ سفارتکار له خپل خاورې وستیول، هغه په جرمني کې د اوسېدو پر مهال یو ورځ هم په سفارتکاری کې نه وتیره کړي. انالینا وایي روسیې چې د هغه کم سفارتکارانو د وستلو پریکړه کړې، هغه هیڅ ګناه نه لري او یوازې د دوړخیزو اړیکو خدمت ته د ژمنتیا پر اساس روسیې ته تللی دی. نوموړي زیاته کړه د هغه د سفارتکارو د نن ورځې د اخراج سره روسیې خپل ځان ته نو توان هم رسولې. د خبر نو پای.
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ. له یوې جرګې وروسته د غلام خان لاره یو وار بیا د تجارت لپاره پرانستل شوه. یو سیمه ایز مشر وایي
خون ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سره عوام پر ازګار دي. ګلم خون بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي.
په خیبر پختونخوا کې ډاکټران وایي د ویکسینو د ونی پر مهال هڅه کوي چې ولس د ویکسینو په اهمیت خبر کړي.
په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاهی پیدا شي چې ویکسینیشن چې کوم دی څومره ضروری دی د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دی چې ځنه ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په صوبا کې بلدیاتي ټاکنې کوي. دوی ولې ټاکنې ځنډول غواړي؟ د پکتیکا مشرانو د ولور کمولو لپاره جرګه کړې. چارواکي وایي راتلونکي قامي ناسته کې به د ولور اندازه اعلان کړل شي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. رازو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د شمالي وزیرستان چارواکي وای د افغان تاجرانو او طالب چارواکو سره تر خبرو وروسته له پرون ماخام رئیس د غلام خان لارې یو وار بیا د سوداګرۍ لپاره پرانستل شوې ده. دا لارې درې ورځې مخکې تړل شوې و. د دواړو غاړو مشرانو ترمنځ پرون په غلام خان بندر کې جرګه هم وشوه. په جرګه کې ویل شوې چې د اوس لپاره به دا لارې پرانستل کیږي او د مشکلاتو حل لپاره به ډیر زر د دواړو غاړو د مشرانو چارواکو ترمنځ نور جرګې هم کیږي. د لارې په خلاصېدو د دواړو غاړو سوداګرانو د خوشحالۍ سرګندونه کړې ده. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر درې ورځې تړل کې دوه پس د اپریل په 15مه تیر ماښام بیرته د تجارت پر مخ خلاص شوه. د شمالی وزیرستان ځلې انتظامی په وینا 13 ورځ د افغانستان تاجرانو لا یو پلاوی سره په غلام خان بندر جرګه وشوه. د دواړو غاړو په تجارت او امنیتی ستونزو او حل باندې خبرې وشوه چې پس بندر خلاص کړل شو. د غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل
د خوشنه د چکین چرواکی تاجرون چې دی هغه غلی وی هغه سره تقریبا صدر سلور غنټه مذاکرات وشو. مذاکرات کامیاب شو. موږ مشونه مطمئن وی د مذاکرات نه بارډر کولاو شو. تاجرون دوړه تر پر غلی وی او ان شاء الله زر ورځ دوی درې کې یو بلم نوستای کی د بینه دی د ټوله د مسلې د حال لپاره بارډر باندې سدی د دې مسلې حل غشتل دی پراو ان شاء الله یو دوی هم غاور سره کی بیا نوستای.
د شمالي وزیرستان سوداګرو مشر حاجی عبد الله خان مشال ریډیو ته وویل چې د بندر په خلاصولو خوشاله دي. د کروڑونو تاوان یې روان وو. راتلونکو کې څلور ویش ساته بندر خلاصه تل غوښتنه کړي او تجارتي لارې امنیتی صورتحال ښه کولو لپاره د ګامونه پورته شي.
د درې ورځې نه بند وو. ماشوم په شپږ بجې باندې غلام خان بارډر کولاو شو. مش تاجرونه د دغه ډېره شکریا ادا کوي. مش د وسره حکومت نه دا درخواسته چې بارډر دا نه بندي چې غلام خان ترانزیټي بارډر دا د افغانستان یا د پاکستان یا د دوه سره ملکي اقتصاد پرمختګ او د سره عوام پر ازګار دي. غلام خان بارډر دا 24 ګنټه کولاو شي. ترانزیټي بارډر دا چې سرنګ ترخم 24 ګنټه چاله شي. سرنګ چمن بارډر 24 ګنټه چاله شي. په دا غارنګ د میش بارډر یا غلام خان 24 ګنټه کولاو شي.
غلام خان بندر پاک افغان پوله باندې ورستې امنیتی صورتحال پس تړل شوی وو. د اپریل په 28مه نیټه د فوز په وینا پوله پورې نه وسلوالو دغلته په پوستا برید کې درې فوزیان وژلی شوي ول. سلور نور ژوبل شوي ول. دا غیوړان د هم دغلته پر لپسې بریدونه تر سره شوي چې پس بندر د تجارت پر مخ وتړل شو او تیر ماښام بیرته خلاص شوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا په ننګرهار کې بیا سوداګران شکایت کوي چې په تورخم کې د دوی د مالونو د ځنډول کې دوه لوجې ورته سوداګریز توکي په لوړ قیمت پریوزي او په بازارونو کې یې نرخونه لوړیږي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې پاکستانی لوري سره د سوداګرۍ ستونزې شریکې او حل لارې ورته برابر کړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې دوی له پاکستانی چارواکو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي، هغوی یې د حل کولو ژمنې کړې دي خو لا هم په عمل نه دی شوی. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
لوګ دو کډون رئیس د ننګرهار سوداګر شکایت کوي چې په تورخم کې پر خوراکي او غیر خوراکي توکو بار گاډي په ورځو ورځو ځنډول کیږي چې له عملی د دوی سوداګریزي چارې ستونزمنې کړې دي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویان شاکر الله صاحب وایي چې افغانستان لوري ته د دویم سرک نشواله او پاکستانی لوري ته د زیاتو سوداګریزو توکو د واردولو پر مهال د کشتم د عملی کمواله د دې لامل شوی چې د سوداګرو مالونه وزندېږي او زیات مصارف پیراشي.
دوانو غاړو ته یو لړ ستونزشته، زمونږ لور ته د دویم سرک نشټواله او د پاکستانی اړخ لوی عمده ستونزه چې لامل افغان سوداګرو ته د اموالو په ډیټینشن او ډیمریچ راځي جریمه کیږي د توقف له وجې. علت دا دی چې پاکستانی اړخ زمونږ زیات اموالو جذب توان نه لري. بار بار مونږ له پاکستانی مقاماتو سره د ننګرهار ولایت قدرمن رهبری او د ننګرهار اوتاق تجارت مشرتابه سره ناسې ولاړې کړي ترڅو زمونږ زیات اموالو ته جذب توان پیدا کړي. د دغه زیات جذب توان نه درلودلو لامل زمونږ زیات اموال د توقف کیږي چې لامل د سوداګرو په اموالو باندې جیمریټ او ټینشن راځي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي او د ساختماني موادو واردونکي سوداګر ډاکټر مخلص وایي تر هغه چې د ترانسپورت په برخه کې د تورخم دواړو غاړو ته زیربنایي کارونه نوي شوي او تخنیکی اسانتیاوي نوي برابري شوي، تر هغه به د سوداګرو ستونزې هواري نشي.
تورخم کې د سکینر نصبول، دوم سرک جوړول او د زیربناو اساسات جوړول دا ډیر مهم دی. موږ په دلیل ساتو کې دواړو خواو نه تقریبا شپږ سوه شاوخوا ګاډي تګ راتګ کوي او که چیرې دلته سهولت پیدا شي دوی لپاره امکانات او اساسات جوړ شي، امکان لري دغه د ګاډي تګ راتګ زرو ته ورسیږي او له بلې خوا د ګاډي د توقف د مخنیوي په نتیجه کې خپل هغه کومه ډیټینشن او جریمه چې په تجار راځي په تش کانتینر هغه به له منځه ځي او دا په نرخونو باندې مستقیم تاثیر کوي خصوصا مارکیټ کې.
په جلال آباد کې د عمده پلورونکو خوراکي توکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوانمل وایي په تورخم کې پر سوداګریزو توکو بار د ګاډو زندیده د توکو پر نرخونو هم بد اغیزه کوي.
کله چې د تاجرانو مالونه راځي او هغه بیا دلته د ځند سره مخ کیږي، په دغه کانتینر چې ترڅو بیرته کراچۍ ته رسیږي په دې باندې ډیمریچ او ډینټیشن او دا شیان راځي، تبن کې د لارې په مسیر په مصارف راځي، هغه په مال اچي او د هغه نروسته بازار ته راځي. نوخه خبره دا ده چې زمونږ موجوده نظام د تجارانو د پاره چې څومره کولای شي د لارې په مسیر کې سہولیتونه جوړ کړي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د مطبوعاتو د څانګې یو تن مسول عبدالستار نظامی وایي چې د سوداګرو ستونزې د وزارت د رهبرۍ له لوري سوزلې له پاکستانی چارواکو سره شریکې شوي خو له ژمنو سره سره عملي شوي نه دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم پګیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اپریل ورستې ونې د نورې نړۍ په شان په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پختونخوا کې هم د ویکسینو د ونې په نوم مانځل کیږي. په یاد صبح کې ډاکټران او د روغتیا د ادارې سره تړلې کسان وای د خلکو د آگاهی لپاره سیمینارونه غونډې خبرونه کوي او دوی هڅوي چې خپل ماشومان ته ضروری ویکسینونه په وخت ورکړي. د روغتیا نړیوال چارواکي وای لکه نه چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خلکو ژوند اغیزمن کړي، د ویکسینو لړۍ هم اغیزمن کړي ده. نو په همدې موخه د ویکسین ونه منځل کیږي. په دې حق له نور حال له پیښور زمون خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا صحت نړیوال ادارې ڈبلیو ایچ او ترمخه 2000 شل مراسه دا کرونا وبا لوجه ټوله نړی کې خوشا درویش ملینا ماشومان دا بیرابل مهمه ویکسینو او ټیکو اخستونه پاتې شوې دي. کم چې دا 2008 مراسه د ویکسینو نه پاتې شوې د ماشومانو دا ټوله غټ شمیره ده او د نړۍ نورو هیوادونو په شان پاکستان کې هم ګڼ شمیر ماشومان دغه ویکسینو نه پاتې شوې دي. خو خیبر پختونخوا کې د بیرابل ناروغو خلاف د ټیکو او ویکسینو محکمې یو مشر ډاکټر مشتاق افریدی مشال لیډو ته ویل چې پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې د داسې هفتو منځلو ډیر اړتیا ده، ځکه دلته زیاتره خلک د خپل صحت ته مسلو او حقوقو نه هم ناخبر دي او بی بنیاد اوازو باندې باور لري. نو مقصد د دې خلکو بیدارول او د دې خبرول دي.
په دې کې مختلف واکس کیږي، سیمینارز پکې روان دي، ورکشاپس پکې روان دي، په دې کې مختلف ځایونو کې ایونټس روان دي، په سکول کالجز کې په دې کې ډیبیټس روان دي. د ټولو اکټیویټیز مقصد څه دی؟ چې په خلکو کې په غټ لیول باندې شعور آگاہی پیدا شي چې ویکسینیشن چکم دی، ټیکې چکم دی، حفاظتي ټیکا دا څومره ضروری دي د ماشومانو لپاره او د هر چا لپاره چې په مطلب دا دي چې ځنې ټیکې په غټ عمر کې لګیږي.
پاکستان کې د ماشومانو د صحت د ډاکټرانو اتحادیه یا پیډیاټریک اسوسییشن اف پاکستان جنرال سیکرټری ډاکټر باور شاه د چا لخوا چې دا ډول غونډې په بیلابلو سیمو کې را جوړ شوې دي، مشال لیډو ته وایي چې یو شمېر ناروغۍ داسې دي چې د ویکسین له وجې هغه لوی وړو ته لګیدل شي چې پکې ځنې د مرګ سبب هم ګرځې دي شي. نو باید په هر وخت کې د هر ناروغۍ لپاره موجود ویکسین یا ټیکا ولګول شي.
کمیونایزیشن شو نه غینه پاتې ده نو خلکو ته څومره د مختلف انفیکشن او بیماریانو نه سونه بچ کېدې شي. دا چې دا د لوی تم ویکسین لګې ځانانه او ته لګې پدې کې د ټول ویکسین په اړه کې ده. کله لوی ته د کماشومان ته خو چې ویکسین نه مشي کنه کم د کومه ایمونایزیشن وایي. دې کې هم دا ټول دي. پدې کې زموږ یو د ای پی ای چې دي کنه پای کې د ای پی ای دولس بیماریان دي چې پای کې ټی بی ده، پولیو ده، خناق ده، تشنج ده، دا کالیکانسی شو، شره شو، کم اسهال والا، ډایریا والا چې کم ویکسین دي دا ټول پدې کې راځي.
دا چې د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو کې د اولس ته خبرول لپاره سه هلې ځلې روان دي. نو ډاکټر مشتاق افریدی زیاتوي
په ټولو ضلعو کې د قبایلی علاقو کې چې کم دي د هلې ځلې د ورلد ایمونایزیشن ویک ول روان، په شمالي وزیرستان کې، په جنوبي وزیرستان کې، په خیبر کې، په کرم کې، په باجوړ مومن کې، مختلف علاقو کې واکس وشول، هلته ورک شاپس وشول، هلته چې کم دي په سکولونو په کالجونو کې ډیبیټس وشول، مختلف اکټیویټیز په هیلث سایډ سره وشول، چې کم دي ایجوکیشن ډیپارټمنټس پکې انوالو، ایڈمنسټریشنز پکې انوالو وو او غوسم روان دي. دا به 30 اپریل پورې کیږي.
نو موږ زیاته کړه باید ټول خلک د خپل ماشومانو، زنانو او نارینه خپل هم په دې اړه د خپل د صحت په مساتي او په خصوصي توګه هغه ماشومان چې د یو کال عمر کم دي هغه ته د خپل مخصوص ټکی خامخا ولګوي. د پامل دا چې ټول نړۍ کې د اپریل اخیری اونۍ د ایمونایزیشن یا د بدن د مدافعتي نظام د ښه کول لپاره د ټیکو یا ویکسینو نړیواله هفته لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی په داسې حال کې چې د اپریل اخیری ونې د نورې نړۍ په سیر په خیبر پختونخوا او پاکستان کې هم د ویکسینو ونې منځل کېږي. په خیبر پختونخوا کې د روغتیا چارو پوهان وای چې د پولیو ناروغۍ ضد د مهمونو په وخت نه کېدو، امنیتي ستونزو او له ویکسینو د خلکو د انکار کولو له وجې تر اوسه په پاکستان کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د اپریل په درشتمه په شمالي وزیرستان کې د پولیو یو نوی کیس ریپورت شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وای چې دوی د پولیو وایرس ختمولو لپاره اقدامات کوي، خو په کار ده چې د ضلع په کچه د صحت محکمې هم په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیاي چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس لمنځه وړل په خپلو لومړیتوبونو کې نه دي شامل کړي، نو ځکه یې اوس هم پیښې مخې ته راځي. دوی دا خبره د اپریل په 23مه لاغرسته مشال ریډیو ته وکړه چې د اپریل په 23مه د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پولیو یو کیس ثبت شوی دی. د پاکستان چارواکو په 2014 کال کې د پیټو وایرس ته ختمېدو اعلان کړی و، خو د روغتیا چارو پوهان وایي چې حکومت تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه ختم نه کړ. دا چې حکومت ولې تر اوسه د پولیو وایرس په ختمېدو کې بریالي شوی نه دی، په دې اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې پخانی مشر ډاکټر نیاز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو وایرس نه ختمېدو کې لوی خنډونه د ویکسینو لړکې، انکاري پلرونه او امنیتي ستونزې دي. خو دا خنډونه ختمول د روغتیا محکمې نه بلکې د انتظامی کار دی او باید هغې دا په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړي.
د روغتیا د محکمې کار د انکاري پلرونو رضا کول نه دي، دا د انتظامی کار دی. دغسې امنیتي مسلې هوارول هم د صحت د محکمې کار نه دی. پولیو پروګرام یی چیف سیکرټر لزکه ورکړی دی چې په دې کې ډېری خبرې شاملې دي. حکومت له پکار ده چې د پولیو مهمونه پر وخت وکړي او هغه پلرونه چې انتظامی مسلې له پولیو سره تړي باید دې کار ته بالکل پرې نه خبدل شي او زر تر زره دا تاثر ختمول پکار دي.
په پاکستان کې د پولیو ویکسینو په اړه بیلابیلې ګنګوسې دي. د پولیو له ویکسینو انکاري پلرونه دا ګمان کوي چې دا ویکسین د ماشومانو په صحت خراب اثر پرې باسي، خو ډاکټرانو بیا دا اواسي بې بنیاده ګرځولې دي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس د فروری په 18مه د پاکستان د سفر پر مهال ویلي وو چې په راتلونکو کلونو کې له نړۍ څخه د ګزړن د ناروغۍ ختمېدل ممکنه دي. نوموړي د فروری په 18مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د پاکستان د سګنیو اقداماتو له وجې ښایي د پولیو ناروغۍ ختمول ممکن شي. په خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر زبیر ظاهر اویل چې په شمالي وزیرستان او دغسې نورو لرو پرتو سیمو کې هر ماشوم ته د پولیو ویکسین ورکول ګران شي، نو ځکه تر اوسه د پولیو د وایرس مخنیوی ممکن نه شو.
پولیو باندې لکه ګورنمنت اجازه سپیس ورکړي نه وایي چې موږ ته کسب پیرنټس وي هغه ریفیوزر لوکي نو بیا پولیس والا مر سره ورشي او کوي هم لکه ډېر زیات سپیس پیا چي. دا نورث وزیرستان شو یا کومه د قبایلي سیمه شو د دې چې کوم ډېر خلکو هغه سډېر موږ پورې آی ډی پیز وو او زما چې کوم خپل اندازه ده نو مې بي چې په دې کیسو کې لکه دې خلکو کې دي شي maybe vaccination جو کوم بیا هغه پکې مس شوی.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په دې هواد کې په 2020 کال کې د پولیو یو پیخه ثبت شوی و چې په بلوچستان کې مخې ته راغلی و او په 2020 کال کې بیا د پولیو سلور اتیا کیسونه ثبت شوی و. د روغتیا چارو پوهان تور پورې کوي چې د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي خپلې ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي او د شوو مهمونو سم ریکارډ لزان سره نه ساتي چې آیا پر اختیام ټولو ماشومانو ته ویکسین ورکړل شوی او کنه. په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر عبدالباسط بیا مشال ریډیو ته ویل چې له پاکستانه تر اوسه د پولیو وایرس په مکمله توګه نه دی ختم شوی. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي ضلعو کې په دې وروستیو کې امنیتي حالات ډېر خراب شوي دي چې له وجې هلته د پولیو مهم په سمه توګه نه کیږي.
دیکې بیا د ډیر ملټیپل فیکٹرز چې دا کې سولې رالو یو ټولو نه ډیر غټه خبره ده چې کم التا د ډی ایچ او د افیس چې کم سټراکچر دی او دا غي چې بیا کم کنټرول دی التا په خپل په هیلث سټاف باندې غټه زیات کمزور دی. تاسو ته پته ده چې زمونږ د دې پولیو کمپین د لپاره مونږ ته چې کم ورکرز پکاري هغه مونږ پریفر کوو چې مونږ ته ګورنمنت اکاونټیبلز ملو شي، یعنی داسې خلک چې غي په سرکار کې کار کوي. دا غي دوه درې وجوهات دي. یو وجه خو دا غي دای چې هغه پرمننټلی مونږ ته ار یو کمپین د لپاره اویلیبل وي، نو چې هغه سره کم ډیټا کلیکشن کیږي د کورونو د ماشومانو نه هغه کنسیسټنت وي هغه بیا بدلی کینا او خامخا چې اوسړي سره د دوه درې کمپینونو نالج راشي نو دغه ماشومان مس کېدل یا مور پلار دغه ماشومان پټول د دې امکان ډېر زیات کم شي. درې مخه خبره الته په وزیرستان کې تاسو ته پته ده چې د ایوزي کانسپټ هغه مطلب پرسن ای چې دی هغه به ټریننګ والی او پرسن بی به دغه په ایوز کې بیا به هغه کمپین وکړي، نو چې ټریننګ ای غشته دی او کمپین بی کوي نو د دې رزلټ به سره وځي. مونږ ډېر چوز بدل کړي هم دي په دغه وجه باندې درې بدل شوي دي پرله پسې په تیر کال یو نیم کې. په ډاون ډیسټریکټس کې په پېښور کې نوخار کې دغه علاقو کې چې کم کار کوي الته کمپین کوالټي کا خم نه نو پاره کې یو ډېر غټه وجه ده. نور وجوهاتو نه علاوه چې دا دغه د سیف سیکیور
انوایرنمنت دی. د ډاکټر عبدالباسط د دې تورونو په اړه مو د خیبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه خبریالي نشو. البته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره کال د پولیو نوي کې سپتې تورستو د اپریل په 15 د پولیو مخنیوي لپاره د کاری ډلې یو بیړنۍ غونډه رابللې ده. نوموړي د اپریل په 13 په خپل ټویټر لیکلي چې د پولیو د نوي کیس سپتې دو ډیر اندېښمن کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په بلوچستان کې سیاسي ګوندونه وایي د انتخاباتو کمیشن د دوی د شکایت باوجود په دې صوبه کې بلدیاتي انتخابات کوي. د دوی په وینا هلته حالات د داسې انتخاباتو لپاره برابر نه دي. د ګوندونو د انتخاباتو کمیشن ته ویلي چې انتخابات وزنډوي، خو د دوی په خبره هغه نه مني. بلخو انتخاباتي کمیشن بیا دا موقف لري چې په بلوچستان کې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو آئینی وخت وار لمخه تیر شوی دی، او بل د دوی په وینا د ملک سپریم کورټ هم ورته امر کړی چې په دې صوبه کې د زر تر زر انتخابات وکړي. بوریوال کاکل په دې اړه رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د بلوچستان سیاسي ګوندونه وایي دوی داسې نه ګڼي چې په صوبه کې د بلدیاتي ټاکنو ترسره کولو ته حالات جوړ وي. دوی وایي نه د انتخاباتو کمیشن ورته پوره او مناسبه تیاری کړې ده، او نه هم سیاسي ګوندونو د ملکی سیاسي بحران له کبله ورته چمتووالی نیولی دی. دوی وایي په شریکه یې د انتخاباتو کمیشن له مشرتابه سره د ټاکنو ځنډولو غوښتنې او وړاندیزونه شریک کړي وو، خو هغوی رد کړي دي. په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام غړي اصغر علي ترین د اپریل پر 13 مشال راډیو ته وویل چې په دې انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو رضامندي نه ده شامله. دوی وویل چې دوی د دې انتخاباتو ځنډولو لپاره په صوبایي اسمبلی کې قرارداد هم منظور کړی وو. اصغر علي ترین وویل چې د دې انتخاباتو پر نتیجو به خامخا ګوتی راپورته کیږي. پښتونخوا ملي او میګوند هم په صوبه کې د مې میاشتې په پای کې د بلدیاتي انتخاباتو له ترسره کېدو سره مخالفت ښودلې دی. دوی وایي د انتخاباتو کمیشن ورته پوره تیاری نه ده کړی، نو ځکه به د دوی په وینا په لوی شمېر خلک د رایو له ورکولو پاتې سي. د یاد ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری مشال راډیو ته وویل په کار وا چې دا ټاکنې لږ تر لږه دوی میاشتې ځنډول شوې وای.
نو زموږ بنیادي اعتراض دا و چې دا بلدیاتی انتخابات خو تاسو وکي، خو د دې لپاره چې کومه تیاری په کار ده، هغه تیاری بنیادی شرط ده چې تر ټولو مخکې الکا بندیانی د بلدیاتی انتخاباتو چې موږ اعتراضات کړي وو په الکو باندې، په ووټر لیستانو باندې، په غلطو الکو باندې، هغه تر اوسه پورې لا نه دي سمې شوي.
نظر لازیری ویل بلدیاتی ټاکنې د شاریانو د ژوند اسانه کولو لپاره وی، نو ځکه په کار د چی پوره تیاری ورته وسی. خو د انتخاباتو کمیشن وایي چې دوی دا ټاکنې په خپل خوشنه بلکې د سپریم کورټ د امر پرانا کی کوي. د یاد ادارې د بلوچستان مشر فیاض حسین مراد د اپریل پر 13 مشال راډیو ته ویل په کار و چې دا ټاکنې په 2019 کې ترسره شوی وای، خو د په وینا همدا سیاسي ګوندونه د دې لپاره عدالت ته تللی وو چې موږ قانون سازی کوو، خو وای نه کړه.
هم دې سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت د عدالت لارې انتخابات درولي وو. بیا سپریم کورټ د انتخاباتو کمیشن ته وویل چې تاسو انتخابات ولې نه کوي، نو موږ ورته ویل چې عدالت مو نه پریږدي، او بیا سپریم کورټ هغه بندیز لري کړ او موږ ته زر تر زره د انتخاباتو کولو امر وکړ.
سپریم کورٹ کی ہدایت کی روشنی میں ہم نے یہ سارا شیڈول ترتیب دیا ہے۔
فیاض حسین مراد د ووٹرانو پر لسٹونو د نیوکو په اړه ویل چې دا هم هغه لسٹونه دي چې د 2013 کال ټاکنې ور باندې سوي وي۔ د د په وینا نوې لسٹونه به د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره تیاریږي۔ ټاکل سوی دا چې په بلوچستان کې به له کوټي او لسبیلې پرته په نورو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د راتلونکي مې میاشتې پر 9 ترسره شي۔
د بوریوال کاکل د دې رپورت صدر وانه غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې۔ د نجیب امیر نه د دې سات د خبرون لنډې زورو
افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان لاره پرون یو واری بیا پرانستل شو. دا لاره پاکستان لا غیرسته تړلې و چې د پاکستانی پوځ او چارواکو په وینا د اپریل په 22 د افغانستان لخوا پر دوی د وسلوالو په برید کې 3 پوځیان وژل شوي او 4 زخمیان شوي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د واکسینو د ادارې مشران وایي د واکسینو د نړیوالې اونۍ پر مهال څه کوي د صوبې ټول خلک ته آماده کړي چې خپلو ماشومانو ته پر وخت واکسینونه ورکړي. د واکسینو نړیواله اونۍ د اپریل 24 تر 30 د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا لمانځل کیږي. د پاکستان حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته نوی پاسپورټ جاری کړی دی. د نیوز انټرنیشنل، ډان، جیو نیوز او ګڼو نورو پاکستاني رسنیو په وینا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د اپریل په 23 په لندن کې نوی پاسپورټ ورکړل شوی چې مده یې 10 کلن ده. رسنۍ دا هم لیکي چې ښایي نوموړی به ډېر زر پاکستان ته ستون شي. روسیا وایي د جرمني 40 سفارتکار له خپلې خاورې باسي. دوی دا ګام د برلین لخوا د مسکو د بهرنیو سفارتکارو د ویستلو په غبرګون کې کوي. جرمني پر اوکراین د کرملین د بلا اشتعاله یرغل نه پس دغه پرېکړه کړې.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته نجیب امیر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله د امریکا لخوا د افغانستان د اربونو ډالرو د شتمنې کنګل کېدل د افغان خزو جنکو د کړاوونو د زیاتوالي یو عامل بولی. د کارپوهانو په یو بیان کې ویلي لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خزو جنکو د حقوقو وضعیت ډیر خراب شوی، خو امریکا هم په دغه اقدام سره چې د مرستو پیسې باندې کړی د افغان خزو ژوند له سخت کړی دی. په دې حق له تفصیل د نوریاس نوري نورو.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه ډلې په هغه بیان کې چې پرون دوشنبه خپور کړی ویلي د دې ترڅنګ چې د افغان خزو او نجونو ډیر اساسي حقونه د طالب چارواکو د هغه تبعیزي تګلارې له امله چې د خزو په وړاندې د جنسیت له مخې مخته وړي تر پښو لاندې شوي، د متحدو ایالتونو لخوا د افغانستان کنګل شوي شتمني هم دغه وضعیت لا خراب کړی دی. په جنیوا کې میشته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو دغه 14 ډلې ویلي د 2020 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون بهرنیو دولتونو یې د ښځو او نجونو پر حقونو د سختو محدودیت لګولو اقدامات غندلې دي. طالبان د خپلې واکمنۍ په څه باندې 2 کې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې له کړو ژمنو په شا شوي او نجونې یې نه دي پرېښي چې له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د غراز د امریکا حکومت ګرم بللی چې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو شتمنی په کنګل کولو سره د افغان خزو ژوند لا سخت کړی دی. د کارپوهانو ویلي د دې ترڅنګ چې په جنسیت ولاړ تاوتریخوالي له اوږدې مودې راهیسې خزو او نجونو ته شدید ګواښ متوجه کړی، د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو هم دغه وضعیت لا سخت کړی دی. د کارپوهانو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د غراز ویلي په افغانستان کې روان بشري وضعیت چې د هېواد 3 وګړي د خوړو پر مرستې متکي دي له حده زیات ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. دغه ډلې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فبروري د میاشتې د پریکړې په اړه ویلي چې له افغانانو سره د مرستو لپاره د دغه شتمنۍ د نیمایي برخې د آزادېدو لپاره داسې شرطونه ایښودل شوي چې هغه د لګول شوو بندیزونو سره په تړاو د افغانستان خلک له دې بې برخې کوي چې اساسي بشري مرستو ته لاسرسی ولري. په هغه هېواد کې چې د ملګرو ملتونو په وینا نږدې ټول وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې ویلي چې د بشري حقونو نړیوال قانون د متحدو ایالتونو په ګډون له دولتونو غواړي چې دا مسله یقیني کړي چې فعالیتونه پر بشري حقونو د تیریو سبب نشي. دغو کارپوهانو دغه راز ویلي چې په دې اړه رسمن خپلې اندېښنې او سپارښتنې له واشنگتن سره شریکې کړي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ویلي چې د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. نوموړي دا څرګندونې پس له هغې کړي چې د تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د هغه د مستعفی کېدو غوښتنه د اپریل په 3 یو وار بیا تکرار کړه. عمران خان دا موقف لري چې د تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو په روانه قضیه کې انتخاباتي کمیشن د نورو ګوندونو پلویتوب کوي. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف خلاف د بهرنیو چندو دا قضیه د ګوند بانی غړي اکبر اس بابر دایره کړې ده او اسلام آباد های کورټ کمیشن ته امر کړی چې د دې قضیه فیصله دې په دیرشو ورځو کې وکړي. نور حال د مجید بابر ناورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د انتخاباتي کمیشن د مشر سکندر سلطان راجا د مستعفی کېدو غوښتنه کړې. د خالی پورس په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال په انتخاباتي کمیشن کې د بهرني فنډینګ د رواني قضیې په تناظر کې د یوې پوښتنې په ځواب کې عمران خان تور پورې کړو چې د کمیشن چیرمین سکندر سلطان راجا د تحریک انصاف ګوند پر ضد یو فریق جوړ شوی دی او د نورو ګوندونو پلوي کوي. انتخاباتي کمیشن تر دا مهال د عمران خان د تورونو پاړه سندې ویلي. البته د پاکستان نه خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان د انتخاباتي کمیشن د چیرمن سکندر سلطان راجا په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې هغه د خپل څوکۍ نه د مستعفی کېدو هیڅ اراده نه لري. دا په داسې حال کې دا چې د اپریل په 14 د اسلام آباد های کورټ قاضي محسن اختر کیانی انتخاباتي کمیشن ته امر وکړو چې د پاکستان تحریک انصاف د بنیاد اخودونکو غړي اکبر اس بابر لخوا 8 کاله مخکې د تحریک انصاف پر ضد بهرنو چندو اخیستو پاړه د جوړې کړل شوې مقدمه پریکړه دی په 1.5 ورځو کې وکړي. د اپریل په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل انور منصور خان وویل چې د دوی په اند د پلټونو د کمیټې مشر سکندر سلطان راجا بے طرفه نه دی او باید د کمیشن د مشرۍ څوکۍ پریږدي.
ما پر اعتراض هم کړی دی چې دا کمیشن پوره نه دی، نو ځکه پریکړه نشي کولی. آئین وایي چې دا کمیشن به 15 غړي وي او د 4 واړو صوبو نمائندګي به وي. دا مهال دې کمیشن کې د 2 صوبو غړي نشته، نو له دې وجه دا یو مکمل کمیشن نه دی، بل دا چې د نورو ګوندونو قضیه نه اوري او د تحریک انصاف ګوند اوري، نو له دې وجه ښکار ده چې دوی بے طرف نه دي.
د آئین له مخه د پاکستان انتخاباتي کمیشن کې یو چیرمین او د 4 واړو صوبو غړي وي. خدا مهال دغه کمیشن کې د سند او بلوچستان څخه بي غړي نشته. دا غړي د 2019 میلادي کال په جنوري کې ریټایر شوی وو. په انتخاباتي کمیشن کې د تحریک انصاف ګوند د بهرني تمویل د قضیه د 2019 میلادي کال د نومبر په 14 اکبر اس بابر دایره کړې و. د بابر په خبره پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنو هیوادونو او کسانو نه په اربونو روپۍ اخیستې دي چې د قانون نه سرغړونه ده.
بجٹ میکسیمم جو 35,000 50,000 دمیاشت دا بجٹ نو نی دفتر ہم گلتے نو دفتر ہم دا عمران خان چی 2002 کی ایم این اے شو نو انتا دا اپارٹمنٹ لوجس کی آگا ایم این اے نا ریزیڈنس نا پارا ملاوی آگا ہم ان سینٹرل آفیس لگو لگو خاک مطلب دا شپار اس کار ما دا عمران سر یو پیسا نا داخست یو دا پیسی فائدہ میں نا داخست دا غزی کسان نورو مو معمولی ہونے دی ڈاکومنٹس اگر کتلی دی مو آڈیٹرز نو آغاز
د پاکستان په انتخاباتي قانون کې د سیاسي ګوندونو د ماده لمخه هیڅ سیاسي ګوند د بهرنو هیوادونو کمپنیانو او اتباعونه د سیاسي فعالیتونو لپاره چندې نشي اخیسته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2013 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په دې قضیه کې د جمع کړل شو اسناد او د پاکستان د دولتي بانک لخوا جاري کړل شو مالی کارتو د پلټنو لپاره 3 کسیزه کمیټه جوړه کړه. دغه کمیټه د 95 اوریدونکو نفس د روان کال د جنوري په 14 په 2 جلدونو مبني تحقیقاتي راپور جاری کړو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف د بیلابیلو مشرانو په نومونو د 10 بانکي کاتي په ډاګه شوی. په دغه بانکي کاتو کې په غیر قانوني توګه په مجموعي توګه 3.5 ارب روپۍ شتون په ډاګه شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې په ارضی توګه د اغستل شو استادانو تنظیم وای. په خیبر پختونخوا کې له تیرو خواو شا 15 کلون راهیسې شپکس سلور شپېته زره استادان په سرکاري سکولونو کې اخیستل شوي، خو تر اوسه لا هم مستقل شوي نه دي. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام ترکی بیا د اپریل په 2 یوې غونډې ته د دې خبرې باور ورکړی و چې ډېر زر به دا ټول استادان مستقل کړل شي. په دې هکله نور حال د شبیر احمد جان رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د اډهاک یا غیر مستقل استادانو د صوبایي سازمان مشر عبدالروف مشال لیډو ته وایي چې د 2013 راهیسې خوشا سلور شپې تزره استادان په سرکاري سکولونو کې برتی کړی شوي دي. خصوصا واره د حکومت د لوزونو او د دوی لخوا د احتجاجونو باوجود دوی مستقله نه کړی شو. په دې کې نه یوازې نارینه بلکې زنانه د بیلابیلو مزورو ښکار او کم شمېر ډلو استادان هم شامل دي.
د حکومت خپل پالیسي وي چې کم څونه کسان چې واخلي نو هغه ټایم بعد خپل ریګولر کیږي، خو زمونږ د ټیچرانو دا مسله چې کم د سلور 15 کالو شو اوسه پورې د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دي. استادانو ته ترانسفر مسلې وي، د هغې نه علاوه د انوسی مسله وي، یا که څوک مخکې نور هایر ایجوکیشن کول غواړي هغې کې مسله وي، داسې لکه ډېرې مسلې وي. اصل کې دوی ته د سیول سروینټ چې کم رایټ چې هغه ورته نه ملاویږي. په دې سلسله کې زمونږ د ینګ ټیچر اسوسیشن شهرام ترکی صاحب سره خپل هم یو ملاقات دی، نو انشاءالله په هغې کې به دا خبرې نور هم کلیئر شي.
پختونخوا کې د سرکاري استادانو یو سازمان صوبایي مشر عزیز الله خان په دې باب له مشال لیډو ته وایي چې قانون د دوی د مستقلولو لپاره جوړ شوی هم دی، خو ځینې حکومتي محکمو دا اعتراض پورته کړی چې د ګریډ 15 نه کم بره برتیان دي دا به د پبلک سرویس کمیشن د لارې کیږي نه چې د عام ټیسټ د لارې.
ایکټ جوړ دی درې سالور 15 پیریا غلاړ را کله په لا ډیپارټمنټ اعتراض کله په فاینانس او کله په اسټابلیشمنت. بهرال ایک یو ټیکنیکل ایشو وا هغه ایشو د اسټابلیشمنت وچیرا دې کې تاسو د ګریډ 16 پورې برتی کړی دا، نو 16 ګریډ برتی چې کمندانو دا پبلک سرویس کمیشن اختیار دی. او چونکی دې نمخ کې هم دا پریکټس شوی دی مخکینی کالونو کې هم دا د ایس ایس ٹی چې کوم زمونږ کې دی ګریډ 16 هغه پورې دا ټوله برتی ان ٹی ایس پترو شوی دا، او دا تیر ګورنمنت کې تقریبا 45,000 ټیچرز چې دینو دا بیا ریګولر شو په اسمبلی پایک، نو په دې وجه باندې دا شیز ډیر زیات لیټ شو. بهرحال اوس منیسټر صاحب پرون په دې کې دا یو خو اقدام کړی دی او دا یو اعلان کړی چې ان شاء الله دی بډیر زر خل خوشخبری وری.
ولی پدړمو سو سوواره د خیبر پختونخوا ر تعلیم وزیر شهرام خان ترکه د هغه مرستیال او بیا د محکمه ډایریکټر حافظ ابراهیم بیا د تعلیم محکمه سیکرټری او مرستیال ډیپټی ډایریکټر اقبال خان سره هم تماسونه وو، خو چا هم خبره ونه کړي. په د اپریل په 20 د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه په پیښور کې د محکمه همدغه چارواکو او د ټولو ضلعو ر تعلیم محکمه مشرانو سره ویغونډ ته د دې خبره باور ورکړي چې ډیر زر با دغه ټول کچن او کاروبان دی برتی شوی یا اډهاک استادان پاخه کړی شي. او په دې اړه د تعلیم محکمه لخوا یو خبر پانه هم جاری شوی. دا وزیر تعلیم لخوا شوی غونډه کې دا هم پریکړه شوی چې صوبه کې دا وخت د استادانو کمی پوره کول لپاره دوی نور هم یو زره استادان د برتی کولو عمل روان کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د وزیر اعظم شهباز شریف په دیرش کسیزه وفاقي کابینه کې 15 وزارتونه خزو ته ورکړل شوې. هغه 15 واړه خزې له مودې راځي د پاکستان په سیاست کې شامل دي. کارپوهان وایي خزو ته د مهمو چوکیو سپارل خبره ده، خو دوی د هیواد په سیاسي چارو کې د خزو د برخې په زیاتولو هم ټینګار کوي. ملیح امیرزاده په خپل ریپورت کې د خزو وزیرانو ژوند او په پاکستانی سیاست کې د هغوی د کار موقع ورکولو ته کتنه کړې ده.
د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په وفاقي کابینه کې 15 چوکۍ خزینه او سیاستوالانو ته ورکړل شوې دي. دا هغه سیاسي چهرې دي چې تر دې مخکې هم د پاکستان په سیاست کې رول لوبولی دي. هغه 15 سیاستوالانو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند غړي دي چې پکې هنا ربانی خر، مریم اورنگزیب، شری رحمان، شازیه مری او ډاکټر عائشه غوث پاشا شامل دي. کارپوهان وای پلوړو وزارتونو د خزو نومول کېدل یو خوش آئنده خبره ده، خو پکار ده چې د پاکستان په سیاست کې د خزو ونډه تر دې زیاته شي. ټولن په هیندا کرمانه د اپریل په شلمه مشال ریډیو ته ویل په کابینه کې په پینزو لوړو چوکو زنانه راتلل خې فیصله دي خود شمیرو لپلوه دا کافی نه دي
دا سرکاري چې نوی حکومت د وزیرانو یو ائتلاف ټاکلی دی چې زما په فکر یو ښه خبره ده چې د جنس لپلوه وګورو نو په کابینه کې پینزو خزو ته لوړ وزارتونه ورکړل شوي چې د پرمختګ نښې ضرور ښایي خود تحریک انصاف پوخنی حکومت په وفاقي کابینه کې هم سلور خزې وي نو کشمیرو ته وګورو دا څه ډیر پرمختګ نه دی دا خزې په نسبتا لوړو چوکیو نومول شوي دي چې ورسره امیدونه ډیر تړلي دي خدا ته دې ضمانت نه ورکوي چې په مجموعي ډول به په هیواد کې د خزو په ځواکمنۍ اثر پرې باسي خو د بهرنیو چارو وزیر په توګه د یوې خزې نومول کېدل د پاکستان اولس او نړۍ ته یو ښه پیغام ضرور ورکوي
هینه ربانی خرچ په موجوده حکومت کې ورته د بهرنیو چارو وزیر مملکت او دا ورکړل شوې ده د پاکستان په تاریخ کې واحد خزده چې په کم عمر کې د خارجه وزیر په حیثیت کار کړی دی هغه په 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر ونوموله هینه ربانی خر له یو سیاسي کورنۍ سره تعلق لري هغه د لاهور د لمز یونیورسيټي او د امریکا نړیوالې ستکړې ترلاسه کړې دي هینه ربانی خر مخکې د مسلم لیگ کاف سره وا په 2013 کې هغه په پیپلز پارټي کې شامل شو هینه ربانی خر په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د خزو لپاره په ځانګړي چوکۍ منتخب شوې و شری رحمان په موجوده حکومت کې د آب و هوا وفاقي وزیر ده شری رحمان له پیپلز ګوند سره تعلق لري هغه خپل عملی کار له صحافت څخه پیل کړو چې وروسته په 2002 کې سیاست ته راغله شری رحمان ته په 2003 کې د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر کار سپارل شو هغه له 2011 نه تر 2014 پورې د امریکا لپاره د پاکستان سفیر و شری رحمان په 2015 کې د سینیټ غړی منتخب شو هغه په 2013 کې د شپږو میاشتو لپاره په سینیټ کې د مخالفو ګوندونو د مشر په توګه منتخب شوې و د سند شازیه مریم له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري په اوسنی حکومت کې هغه ته د غربت خاتمه او سماجی تحفظ وزارت ورکړل شوې دي د پیپلز ګوند شازیه مریم په لومړی وار په 2013 کې د خزو په مخصوص سیټ قومي اسمبلی ته راغله تر هغه مخکې شازیه مریم په لومړی وار په 2002 کې او وروسته په 2013 کې د خزو لپاره په ځانګړي چوکې د سند اسمبلی غړی و هغې د پیپلز ګوند په ټیکټ انتخابات ګټلی وو شازیه مری په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې د پیپلز پارټي په ټیکټ منتخب شوې و په وفاقي کابینه کې شامل لو خزینه غړو کې دوه هغه د مسلم لیگ نون دي یو پکې مریم اورنګزیب د چې پرسنو کې او فعال سیاستواله بلل کیږي مریم اورنګزیب مخکې هم د مسلم لیگ نون د حکومت وایاند و او په موجوده حکومت کې ورته یو واره بیا د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزارت ورکړل شوې دي دا غي تعلق هم له یو سیاسي کورنۍ سره دي مریم اورنګزیب په 2013 کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي چوکې منتخب شو هغه په 2014 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کابینه کې د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر و مریم اورنګزیب په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو په ځانګړي چوکې منتخب شو د مسلم لیگ نون بل غړې عائشه غوث پاشا یو اقتصاد پوه ده چې په موجوده حکومت کې د خزانه وزیر مملکت ده عائشه غوث په 2013 کې هغه وخت عملی سیاست پیل کړ چې کله په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ د خزو لپاره په ځانګړي سیټ منتخب شو عائشه غوث په هغه وخت کې د خزانه صوبایي وزیر په توګه کار کړو عائشه غوث په 2013 کې په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون په ټیکټ منتخب شوې و خبريال او کارپو مزر عباس د اپریل په شلمه مشال ریډیو تویل دا کابینه به د یوې لنډې مودې لپاره کار کوي نو ځکه ډېرې تمې ترې ساتل نه دي پکار نوموړي دا مهم وبلله چې د 2023 په عامو انتخاباتو کې په عمومي او مخصوصو سیټونو څومره خزې مخې ته راځي
اگر آپ 2018 کې الیکشن می دیکھ لیں
کته سو د 2013 کال انتخاباتو ته وګورئ نو یوازې په مخصوصو چوکیو نه بلکې په پنجاب سند او انتر بلوچستان پورې خزی په عمومي چوکیو منتخب شوه دا شیز پر مخ روان دي زما په خیال کوم خزی چې د نیخ په نیغه انتخاباتو پس راغلي دي هغوی د دې زیاتې مستحق دي چې لوړی چوکی ورته ورکړ شي خو خزو ته هم اوس زیاته نمائندګي باید ورکړ شي مهمه دا ده چې په پارلمان کې د هغوی کردار څنګه مخ ته راځي مونږ چې په پارلمان کې په بحث او مباحثه کې د نارینه او مقابل خز زیات فعال وي نو که سیاسي ګوندونه حوصله افزای وکړي نو هغه په سیاست کې زیات ښه کردار لوبولی شي
سیاسي جماعتې اگر انکو اور زیاده انکریج کړي نو وو زیاده افیکټیو رول پلی کر سکتی هي
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل پر 19مه په 28 غړو مشتمل وفاقي کابینې د خپل کار سوګند وکړ. د اپریل په 13مه د کابینې ډیویژن لخوا د خبرې شوې اعلامیې له مخه په دې کې 1 وفاقي وزیران، 3 د مملکت وزیران او 3 سلاکاران شامل دي. دا تر هغې 8 ورځې وروسته وه چې د مسلم لیگ نون شهباز شریف د اپریل په 11مه د وزیر اعظم لوړه وکړه. د اپریل په 10مه د عمران خان حکومت د ګډ اپوزیشن لخوا راوستل شوی عدم اعتماد تحریک له لارې ختم کړل شو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې وردو افغانستان ته پروند د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ لزګونو مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو په دغه سیمه کې د خزو د ولوار د کمولو په اړه مشاورتي ناسته کړې ده. مشرانو ویل د ولوار لوړې اندازې کورنیو ته ډول ډول ستونزې جوړې کړې دي. بل لوري ته د ولسوالۍ چارواکي وایي چې مشران د ولوار د اندازې په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي او په راتلونکي قومي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان کړل شي. تفصیل د سیمینه د مشال لريو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د سمکنی ولسوالۍ قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو په یوه ګډه ناسته کې پریکړه وکړه چې په دې سیمه کې به د دود شوي ولوار اندازه راکموي. دوی ویل د ولوار لوړې اندازې کورنۍ له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کوي او ځوانان د ولوار د ګټلو لپاره کلونه کلونه په بهرنیو هیوادونو کې مسافرتیاوي کوي. د سمکنۍ ولسوالۍ یو تن مدني فعال رحمت الله هیوادمل د دې مشورتي ناستې په باب مشال روډیو ته ویل، جرګه د ولوار د اندازې د کمولو په اړه هوکړې ته ورسېده او په راتلونکي ناسته کې به د ولوار اندازه اعلان شي.
په یوه آواز ټولو خلکو دغه وختونه د موجوده نظام څخه همدغه وچی څومره چې زر کېدل شي په دغه موضوع باندې کار وشي ترڅو ځوانان په دغه برخه کې له انخرافاتو څخه منشي وي او لاغي ورسته به په ډیر نږدې راتلونکي کې په دغه باندې عملی کار کوي.
د مندخیلو قومي مشر میرګول ویل نظر داسې و چې د خزي ولور 3 لک افغانۍ وي، خو مشران ویل په 3 لک افغانۍ نن سبا د واده لګښتونه نه پوره کیږي او په دې پریکړه د لسره کتن وشي. نو ویل
مشران کشران غریبان کشران موږ ټول په سینو کې مړه شول، موږ د دې طرفدار او ټول غریبان لور دي. پاکستان کې سینو ته روپیې وړل، پیران کې مړه شول، اوراغله په ترکیه کې مړه شول، د ټولې موږ ورونه دي. څوک په دبي کې پروت دي، څوک په سعودي کې پروت دي. دغه لري پوره ټوک سپینګری مشران شول، موږ خویان دي، خویان دي دي ورې ریچ دي انداسې زړې شي مقصد دي. موږ ټول طرفدار موږ منو موږ مناله ده.
قومي مشر بختوري هم وایي د ټولو پریکړه دا شو چې په ګډه به داسې ولور ټاکي چې هغه د اوس وخت سره مناسب وي او بیا به په ګډه پلی کوي.
موږ به دغه ولور د پوره د اسلام په چوکاټ کې، د قرآن په چوکاټ کې، د اصول په چوکاټ کې یو قسم ولور ټکو په هغه به بیا په ټوله مشوره کو په مجموع کې به یو ځای اعلانو او بیا به پرې عمل کوو.
د سمکنۍ دینی عالمان هم د قومي مشرانو د ولور د کمولو پریکړه پر ځای بولي او وایي دوی په دې ګام کې د مشرانو ملاتړ دي. د سمکنۍ اوسیدونکو مولوي سمیع الله ساجد وایي
د ولور د ګټلو د پرې موږ ځوانان ورونه خارج ملکو ته چي ولې ته دي او بو کې د میان خوراک شو تر په کلونو کلونو خپل کروت نه دی رغیل د دې لپاره چې خپل ولور پورا کې د ځان لپاره نکاح برابر کې. نو په ډیرو مشکلاتو کې خلک راګیر و. علما کرامو د قران او د حدیث پرونه خبره ورته وکړه، ګیریو د خپل ټولنې د ارتیا په برخه کې خبره ورته وکړه چې دغه مشکل چې حل شي ډیر ښه اقدام دی او ډیر خلک د دې نه خوشاله و.
بلوري ته د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ چارواکي وایي چې دا قومي ناسته د خلکو د غوښتنو پر بنسټ راغوښتي و. د سمکنۍ ولسوال مولوي عزت الله مخلص وویل
دا د دلته د دغه مشتو قومونو ولسونو غوښتنه و چې د موږ دغه مشکل دی امارت را حل کی، د موږ د حمایت وکي چې دغه ولور راکم کی. دلته په نور ولسوالۍ کې هم داسې پریکړه شوې دي د قومي مخورو لوخانه، موږ هم د یوغوی په تایید یوغوی په نقش قدم باندې دلته داسې یوې فیصلې ته رسیدلې یو. ان شاء الله چې په لنډ وخت کې به د دوی دغه ولور راکم کو او د خلکو مشکل به ورسره حل شي.
یاد دی سمو د مخ کې په خوست کې هم لسګونو قومي مخورو، دینی عالمانو او ځایي چارواکو په یوه جرګه کې د ښځو مهر 3 لک افغانۍ کې خود خو وروسته ونه ارزول شو چې په یاد پریکړه خلکو څومره عمل کړی او د دې پریکړې په پلي کېدو کې څه ستونزې او نیمګړتیاوي پیدا شوې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ورزوی د سوات مرکزی خار بینګور زیاتره اوسیدونکو د روجماتي نفس په بازار کې جوړو چایخانو کې کینی چایونس کی او پټولریزو سیاسي موضوعاتو خبرې اترې او غپ شپ لګوي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم یوې چایخانې ته ورغلې، هلته له ناستو کسانو سره خبرې اترې کړې دي او مونږ ته یې دا ریپورت را لېږلې ده.
دا غږ د منګوري اوسیدونکو جواد خان دی چې په یو دفتر کې کار کوي. جواد خان د منګوري نیو روډ په یو پخانی چایخانه کې د ګرمو چای څخه خوندونه اخلي. دی وایي چې پروژه کې پس د ماښامه دفتر ته ورځي خو د کار سره چای څکل لازمي شوی دی. تیرو لسو کالو راسی چای جوڑون کے پزل واحد چی پلاس کے پلائی نیولے او د چایو په خولو په تیله کې وهی او د چایو پیالې ډکوي. وای چې پروژه کې تر پښمنی پورې چای تیاروي. زیاتره خلق د تازه پیو او کم خوږو ولا چای خوخوي.
دا خو د دې خلکو بس د غیر اوجین اوري ثابت اورز به بسر دړي راځي د تل چیس کی او خچه اور دل ته ملایي ګر دی اوجین د تل راځي او چیس کی
چی سب کوالټی دار تو کم چې په خلک
کې داخله خدا چې پد بګی تیزی پي بګی مزداري خامه خاتنه او خپل خو کې درې چي واغه چي په خلک
پیتکلن جاوید کاکا د چایو لپاره پراټې تیاروي. دی وایي چې په عادي ژوند کې د سحر او مازیګر پراټې زیات جوړوي، خو اوس روژه ده. ماسوتن چې کوم خلک بازار ته راوځي نو د چایو سره ګرمې پراټې هم خوښوي.
دا ډبل انډی ولا سره
دا ډبل انډی ولا زما
شوی دا شوی دا والا
مونږه دا پراټي په هو د یک انډا فرای والا دی هاف فرای فل فرای څو خوري انډی والا پراټا خوري
دا اوس خلکو خلکو روزه ما تکړی یو ډوډۍ خوړل بیا راځي نسولې
نو پس دا خو مونږه سړي خبره دی کلچر راشي جوړ شي او دغه چې ما هم روزه ما ته کې خلک انو ګرمي موسم دا چې خوراک نه کیږي چوپ لګرو ګرځرو ګرځي خوراک ته وړو ها دی بیا راوځي پراټي انډا فرای دی ته خوري
زونه پراټه په خیر د بشمنی پورې یار
ان شاء الله اول روز خدا کم کمی دي دومره د غنی وسیل زمنګا ضرور شي واکی د وسته خرمن 400 450 سیل له 500 پورې ضرور اوس په پر سیزن ورو حقيقي د 500 نور ستیا ان شاء الله موسم خشینو د 600 800 تخیر تر
پاکستان کې د چایو پیداوار د نش برابر ده او د نړیوالي اقتصادي شمیرنې ادارې سټیټس ته تر مخه کال 2000 کې پاکستان د چایو پر غوښتو یو کم شپېته کروڑ ډالر سالانه ورکړي چې دغه د ټولو هیوادونو څخه زیات رقم ده. دغه رنګه په دویم نمبر امریکای سلپاسه 300 کروڑ ډالر او په دریم نمبر برتانیې سکم 15 کروڑ ډالر سالانه د چایو پتی راغوښتلي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.